یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د کندوز والي عبدالجبار نعیمي د دشتي ارچي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې وروستۍ پېښه به له کابل څخه راغلی هیئت په پوره قوت او جدي توګه څېړي او ډېر زر به یې نتایج له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشتي ارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دې برید کې د وژل شو طالب کمانډانانو او د کوټي د شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي څرګندونه کوي. خطر دې هر څه مخکې پام وکړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تر شپږ سوه ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي دي. د عیش وسلوالو تېر ماښام په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشت ارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دغه برید کې د وژل سوي طالب قمندانانو او د کوټي شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار نن ازادي راډیو ته وویل په تېره کې هم په افغانستان کې په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ ملکیان وژل سوي، خو نوموړي کله هم د احتجاج غږ پورته نه کړ.
دلیل یې کې فضل الرحمن تنها همدې کندوز به صورت استثنایی تایید نکوهش کرده و محکوم کرده، او مبین از این واقعیت خواهد باشه که تعدادی از طالبا و سران طالبا در محل و یا به گفته تعدادی که کدام عضو شورای کویته به ایجا آمده بوده و سازمونتی میکرده، اینا به این عمله از بین رفته باشه.
یو شمیر پاکستانی رسنه یو لیکلی چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کندوز برید غندلی او سبا یعنی جمعه پر ورځ په خبرګون کې د احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوړ پوړو طالب قمندانانو په ګډون اتلس تنه په دې برید کې چې د دوشنبې پر ورځ د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې وسو ووژل سول او دولس تنه یې ټپیان دي. د کندوز په دې پیښه کې د ملکي وګړو د تلفاتو ادعا هم کیږي، خو د کندوز والي وایي چې دا پیښه به د حقیقت موندنې له پلاوي سره په جدي توګه څېړي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تر شپږ سوه ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي دي. د کونړ والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اوښتي دي او یوه نهه کلنه نجلۍ پکې ټپي سوې ده. تر دې دوې ورځې دمخه هم د کونړ پر دانګام، سرکڼو او شلتن ولسوالیو له درې سوه ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي وي چې په دانګام کې د یوې کورنۍ دوه غړي ټپیان کړي ول. د کونړ د والي ویاند وایي چې له دغو بریدونو زیاتو کورنیو خپلې مینې پرېښې او نورو ځایونو ته تللي دي. خلک وایي پاکستاني ځواکونو ځکه د دوی کورونه او سیمې په توپونو ویلي چې هغوی د ډیورنډ پر کرښه اغزن تارونه غځوي او هلته امنیتي پوستو ته ودانۍ جوړوي. دغه بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو سوي اړیکو د رغولو لپاره هڅې ډېرې سوي دي او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو لپاره د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی سبا کابل ته راځي. تېره ورځ د پاکستان جیټ الوتکې هم د دانګام خاورې ته داخل سوی و چې یو شمېر سیمې یې بمبارد کړې وې. د عیش وسلوالو تېر ماښام په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د جوزجان د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه بیرته په شاوتن بولسول او په متقابل ډزو کې د ملي اردو یو سرتېری ټپي سوی، خو په وینا یې د عیش وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته.
شبی که گذشت بالای مرکز ولسوالی از طرف قلعه مغل عملات تهاجمیشان انجام دادن بالای پوسته ها و نیروهای امنیتی مان. در جریان درگیری با تعداد 6 تن از گروه داعش کشته و 10 تن از زخمی شده گیستن.
د جوزجان د امنیت امر دغه ورځ په اقچی ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو ته برید خبره کوي او وایي د ولسي پاڅون دوه تنه په دې برید کې وژل سوي دي او یو بل ټپي سوی دی. ښاغلی خاشي وایي چې دا پېښه تېر ماښام ناوخته سوې او په خبره یې په دې دوه ساعتونو شتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا ځل به هغه روسي میلیارډران په نښه سي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري. رویټرز خبري اژانس او واشنگټن پوست ورځپاڼې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي ویلي چې د امریکا د هغه قانون له مخې به چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په ارتباط مجازات ټاکي، پر لږ تر لږه شپږو روسانو دغه بندیزونه ولګول سي. واشنگټن پوست ویلي دغه بندیزونه پر یو شمېر هغو شتمنو روسانو لګول کېږي چې د امریکا د خزانې وزارت یې د نمونو فهرست په 13 جنوري کې خپور کړی و. په دغه لست کې د روسیې د ګازو د لوی شرکت ګاز پروم د اجرایه رئیس الکسی میلر او د تیلو د سترې دولتي کمپنۍ روز نفت د اجرایه رئیس ایګور سیچین په څیر مشهورې څیرې شامل دي. او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د به نه هېرېدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیلو سره خبرې وسي. آیت الله علي خامنهیي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کړې چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د کندوز والي عبدالجبار نعیمي د غلطه د دشتیارچي د پیښې د څېړنې لپاره د ورغلي هیئت سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي: له کابل څخه د دشتیارچي د پیښې د څېړنې لپاره د ورغلي هیئت مشر هم په دې غونډه کې څرګندونې کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشتیارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دې برید کې د وژل شوو طالب قمندانانو او د کوټې د شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي ښیي.
دلیل یې چې فضل الرحمن تنها همده کندوز به صورت استثنایی تایید نکوهش کرده و محکوم کرده، او مبین از این واقعیت خواهد باشه که تعدادی از طالبا و از سران طالبا در محل و یا به گفته تعدادی که کلاموز به شورای کویته به ایجا آمده بوده و سازموندی میکرده، اینا در همده از بین رفته بود.
بلخوا د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې هم د پرلت خیمه درول شوې ده. په دې اړه هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو هم ځینې پیغامونه راخلو او همدارنګه د یو کلی زر غږونه ډرامې او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسم. دوستانو ستړي مشئ. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دشتیارچي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې دغلته وروستۍ بمباري او پکې د ولسي خلکو او وسلوالو طالبانو د وژل کېدو موضوع به په دقت سره له کابل څخه ورغلی هت وڅېړي. په دې اړه له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
نعیمی د دشتیارچي ولسوالۍ پیښه بې پرې او په جدي توګه څېړل کېږي. د کندوز والی دغه څرګندونې په هغې غونډې کې وکړې چې له کابل څخه د راغلي پلاوي برسېره د کندوز دیني علماو، مدني فعالانو او د دشتیارچي ولسوالۍ دیني عالمانو او قومي مشرانو پکې حضور درلود. د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمي پر خلکو یې غږ وکړ چې د احساساتو پر ځای له زغم کار واخلي او د دښمن پر ناسمو تبلیغاتو ونه غولېږي او د بشپړه اعتماد فضا کې د ستونزو د حل لپاره د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو دغه پیښه په عادلانه او شفاف ډول وڅېړل شي.
پیشی ټول جزئیات انشاء الله
ستاسو مشر په ورته وخت کې د ولسمشر سلاکار طاهر صافی دغه غونډې ته په خبرو کې وویل چې دوی په ټول قوه سره په د شیرچی ولسوالۍ کې رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې کوي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې په څېړلو کې له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو ډېر ژر د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. لدی سره سم د کندز یو شمیر قومي مشرانو او دینی علماو له راغلي پلاوي غوښتنه وکړه چې دغه پیښه د اساسي قانون او د اسلامي اصولو په رڼا کې په شفاف ډول وڅېړي. د کندز سیمه ییزې ادارې او راغلي پلاوي هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی د دغې پیښې په اړه په جدي توګه څېړنه کوي او نتیجه یې له خلکو سره شریکوي. د نوموړي ولایت د شیرچي ولسوالۍ د پیښې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ د ډګر جنرال خدایداد هزاره په مشرۍ چې پکې د جمهوري ریاست سلاکاران، د ملي دفاع او د کورونو چارو وزارتونو، د امنیت شورا، د لوی سرندولي او د سیمه ییزو ارګانونو استازي شامل دي، کندز ته راغلي او خپلې څېړنې پیل کړي دي. له دې وړاندې د کندز امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دوشنبې په ورځ د افغان هوایي ځواکونو د د شیرچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی، خو بیا وسلوال مخالفان وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او پکې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و مو اوریدل چې د کندز د شتیارچي ولسوالۍ د پیښې په اړه دغلته ورغلی حد په څېړنو بوخت دی او وایي چې ډېر زر به د خپلو څېړنو نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. دوی به په دې څېړنو کې دا معلومه کړي چې د برید هدف که وسلوال طالبان و، ولې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې، او آیا په پیښه کې څومره ملکي خلک زیانمن شوي او دا چې څنګه زیانمن شوي دي. د کندز پیښې په کور دننه په افغانستان کې د پخوانیو او اوسنیو افغانو چارواکو په شمول د مدني فعالانو، ژورنالیستانو او ګڼو افغانانو عکس العملونه راوپارول، دا پیښه یې وغندله او له حکومت څخه یې د سپیناوي غوښتنه وکړه. خو له افغانستان لری په پا پاکستان کې یو شمیر ډلو ټپلو د کندز پیښه د تبلیغاتي کمپاین په هدف وکاروله. دغلته په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو د دې لپاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې وروستی غورځنګ تر اغیز لاندې راولي، د کندز پیښه یې راپورته کړه او د دې پیښې په تړاو جالي نوي او رښتینی عکسونه خپرول. په دې لړ کې د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان ګوند پریکړه کړې ده چې د کندز پر دشتیارچي ولسوالۍ به د برید د غندلو په موخه سبا ته یو لاریون کوي او اعتراض به کوي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندز پر دشتیارچي ولسوالۍ د برید غندل و داسې ګڼي چې وایي دا څرګندوي چې په دې برید کې د طالبانو قمندانان او د کوټې شورا غړي وژل شوي، او مولانا فضل رحمان وایي غواړي په دې توګه له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړي. موضوع اکرام الله اکرام سره ده، همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات به لته واورو.
ډیره زیاته مننه نان صاحب، تاته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وروسته له هغه چې په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت علمای پاکستان د کندوز پیښه وغندله او سبا د جمعې په ورځ د دې پیښې د غندنې په هدف په ټول پاکستان کې خلک مظاهرو ته راوبلل، د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د مولانا فضل الرحمن دغه اعتراض انساني همدردي نه بلکې سیاسي رنګ لري. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزیدیار نن ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې هم په افغانستان کې ورته پیښې رامنځته شوې، خو ښاغلي فضل الرحمن پرې خواخوږي نه ده څرګنده کړې. د نوموړي پر وینا داسې ښکاري چې دا ځل د کندوز په پیښه کې د کوټې شورا د یو شمېر غړو په ګډون لوړپوړي وسلوال طالبان وژل شوي، ځکه پرې مولانا فضل الرحمن غبرګون ښودلی دی. نوموړی وایي دا چې فضل الرحمن یوازې د کندوز پیښه غندي او پاړه یې اندېښنه څرګندوي، شاید دلیل دا وي چې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو ډېر شمېر مشران او د کوټې شورا یو شمېر غړي وژل شوي دي. نو د مولانا فضل الرحمن خواخوږي یوازې سیاسي اړخ لري، نه انساني همدردي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علماء پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن د کندوز پیښه غندلې او ویلي دي چې سبا د جمعې په ورځ به د دې پیښې په غبرګون کې په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. مولانا فضل الرحمن پاکستانی رسنیو ته ویلي چې دغه هوایي حمله د مدرسې په زده کوونکو شوې چې لامل یې ماشومان وژل شوي دي. دغه پاکستانی مولانا ویلي د ماشومانو په نخښه کول له اسلام او مسلمانانو سره ښکاره دښمني ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې هوایي حمله کې 13 لوړ پوړي وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دغه هوایي حمله له دقیقو اطلاعاتو وروسته د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو نظامي غونډه وشوه. له دې پیښې وروسته که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړو د سیمې اوسېدونکو او مدني فعالانو ادعا وکړه چې په دغه هوایي حمله کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې. خو دفاع وزارت وایي چې ولسي وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د طالبانو له لوري په ډزو ویشتل شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې سیمې ته یې د څېړنو په هدف یو پلاوی استولې او معلومه به کړي چې په یاده پیښه کې ولسي وګړي وژل شوي او که وسلوال طالبان. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستاني سیاسیون هڅه کوي چې په دا شان کړنو د افغان حکومت پر وړاندې د خلکو غبرګونونه راوپاروي. د دې کمیسیون غړي آریان یون د نن ازادي راډیو ته وویل
مولانا فضل الرحمن چې کومې څرګندونې د افغانستان په اکله بیا د کندوز د پیښې په اکله کړي، یو علت یې همدا دی چې دوی غواړي عملته چې په پېښور کې او پښتانه راجګ شوي په پښتونخوا کې او د حکومت په ضد احتجاجونه دي. دوی غواړي چې افغانستان کې هم دغسې موضوعاتو ته لمن ووهي او غواړي چې د حکومت په مقابل کې خل ودري.
خو اغلی یون ډاډ څرګندوي چې اوس مهال افغانان پوه شوي دي او د پردیو په دغه ډول کړنو نه دوکه کیږي. آریان یون دا هم وایي له دې وړاندې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پوځ له لوري سلګونه ولسي وګړي وژل شوي او لسګونه لا هم تری تم دي. خو مولانا فضل الرحمن پرې ځکه غلی دی چې دا پاکستاني مولانا د خپلې خاورې ګټو ته ژمن دی. د یادولو وړ ده چې د مولانا فضل الرحمن په ګډون د پاکستان ډېری مذهبي مشران او ګوندونه تورن دي چې په افغانستان کې روان جګړه روا غنی او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه اکرام. دوستانو و مو دیدل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای د کندوز په پیښه د پاکستانی مولانا فضل الرحمن اعتراض د دې څرګندونه کوي چې په دې پیښه کې لوړپولي طالب وسلوال وشل شوی دی او د غوالي لاغوي سره خواخوږي وکړي. اوس هم مخکې له دېنه چې د ایران د مذهبي مشر آیات الله خامنایي وروستۍ څرګندونې چې د اسرائیلو سره تماس نه بخل کېدونکې تېروتنه بللې درته وړاندې کو. پام وکړئ څو اقتصادي خبرونه ده.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې تیر ورځ د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون پرانستل شو. د سمنګان ولایت د کرنی رئیس همایون حبیبزی په سیمه کې خبردان تو ویلي چې په دغه نندارتون کې لمر ضد کرنیز او نباتي درمل، اصلاح شوي تخمونه، په ډولونو وچه میوه، پیوند شوي نیالګي، لبنیات او نور نندارې ته وړاندې شوي دي. د نوموړي په خبره دغه نندارتون به دوه ورځې د مینوال پر مخ پرانستی وي. لغمان والی آصف ننګ په لومړي ولایت کې د ملي پارک جوړول د لغمان ولایت د خلکو لپاره یو اقتصادي زیربنایي پروژه ګڼي او په جوړولو یې ټینګار کوي. د لغمان ولایت له رسمي دفتر نه په دې اړه ازادي راډیو ته وی استول شوی خبر پاڼې کې راغلي چې ښاغلی ننګ په دې اړه د افغانستان د ښار جوړونې وزارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې دغه پارک به د قرغیو ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په سیمه کې جوړ شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د تحکیم او ثبات د پروګرام مشر لغمان ولی سره ژمنه کړې چې د دغه پارک چارې به دوی ډیر ژر پیل او د پیل لپاره 15 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړي کړي دي. دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجي 1400 افغانۍ، یو د نیمونی بوجي ورجي 2000 افغانۍ، 1400 تر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 3.5 او یو لیټر ډیزل بیا په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. او دغه شان د کابل په شاهزاده سای کې افغانۍ د ځینو بهرنی اسعار سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1.5 افغانۍ. د خبرونو پای
سباون کاکلو چې اقتصادي خبرونه یې درواورول. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای له اسرائیلو سره تماس نه بخل کېدونکي تیروتنه بللې. د ایران مذهبي مشر دا خبره په اوسني وخت کې په کومه انګیزه کړې؟ د دې پوښتنې لپاره عصمت ساروان را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، له تاسو نه اورو.
مننه انصاب. لکه څرنګه چې تاسو وویل، د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي له اسرائیل سره خبرې به د نه بخښلو وړ تیروتنه وي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان وویل چې اسرائیلیان حق لري چې په خپله خاوره کې سوله ولری او سولی ژوند وکي. خامنه ای چې څرګندونې پرون په خپله ویبپاڼه کې خپرې شوې، د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې ترینګلې شوې دي. دواړه هیوادونه په یمن کې په نیابتي جګړه کې سره ښکیل دي. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان اتلانتیک مجلې ته ویلي وو چې اسرائیلیان حق لري چې په خپله خاوره کې امن ولري. په وروستیو کې د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د لومړي ځل لپاره د الوتکو تګ راتګ پیل شوی. اسرائیل دا اقدام د یو تاریخي پرمختګ په توګه ستایلی دی.
سعودي عربستان او اسرائیل هم تل په خپل منځ کې دښمنان وو. څه د دې سبب شوي دي چې دواړو هیوادونو اړیکې نږدې شي؟
کتون کې وای چې د ایران او سعودي ترمن سیالي او اختلاف د دې سبب شوی چې سعودي عربستان د اسرائیل په وړاندې خپل دریز نرم کړی او یا هم بیخي بدل کړي. دوی وای چې هم سعودي عربستان او هم اسرائیل ایران ته د دشمن په سترګه ګوري. همدا مسأله سبب کیږي چې د سعودي او اسرائیل ګټې سره شریکی کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په هغه وروستیو څرګندونو یې خبر کړو چې وایي له اسرائیل سره تماس نه بخل کېدونکي تیروتنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې هم د پرلت خیمه ودرول شو. د ګرش کولسوالۍ ځوانان وای غواړي په لشکرګاه کې د سولې په خاطر د درول شوې خیمه په ملاتړ هغه خلکو ته چې سوله غواړي خپل واس ورسي. که څه هم افغان حکومت او د بیلابیلو ولایتونو ځوانانو د هلمند د پرلت ملاتړ کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره دریځ نه دی غوره کړی. زموږ همکار د سولې دغه پرلت د رپورټونو لړۍ کې ګرش کولسوالۍ ته تللی او هلته یې د ولسي حرکت په خاطر د عامو خلکو نظرونه رالیږلي.
غرمه محل را ورسیدلو، هوا گرمه ده، ځکه نو د ګریش په بازار کې ډیر دکانونه تړلي او بیروبار کم دی. خو په یو وکشته خالی کوڅه کې چې په دوو خواو کې پر شنو بینرونو لیکل شوی دي، سوله غواړو د ګریش یو شمیر ځوانان د لشکرګاه او نور ولسوالۍ د پرلتون په ملاتړ په خیمه کې ناست دي. په لشکرګاه کې د پیلسي پرلت دوی اونۍ پر کېږي چې ورسره جوخت د هلمند د ناوی او ګریش ولسوالۍ ترڅنګ په یو شمیر ولایتونو کې چې د هغې جملې تازه په بامیان او هرات ولایتونو کې هم د دې حرکت په ملاتړ د تحسن خیمې درول شوي دي. که څه هم دا ولسي حرکت چې د سولې د ټینګښت په موخه پیل شوی دی ورځ تر بلې پراخیږي، خو سوال دا دی چې د ګریشک عام خلک په دې اړه څه فکر کوي. احمد ولی او بشیر احمد چې د ګریش په بازار کې د سړک په یوه څنډه کې په لیړیو کې خوراکي توکي پلوري وایي هیله لري چې د خلکو دغه حرکت به مثبته نتیجه ورکړي.
دا خیمه او دغه وطنواچ معنا پورته سي دي مسلمانانو پر ګټه ده، دي واد په ګټه ده. څوک په ایران کې در بدر پراته دي، څوک په پاکستان کې در بدر پراته دي. دې چې هغه نه خول کیږي چې د ایران پر دشتو کې ملوسو شخصا ما خپل مسافرۍ کړې دي. 15 کاله ما د ایران مسافرۍ کړې ده. نو موږ د خدای پاک غواړو چې موږ طالبان ورونه موږ دولت چې معنا همکاري دي او کوي چې معنا د خلک دې ته راجل چې معنا سوله راځي او مسلمانان په قرار راځي.
صلح به تمامی افغانستان، سراسری افغانستان، به هر کل مردم نیاز دارن و ضرورت دارن. ضرور است به افغانستان ما و شما، چون خارجی ها بسیار کوشش میکنن ملکای خود را جور کنن، اما افغانستان پایین ترین سطح دارد در حساب انکشافی و زراعتی و مالی و جانی و آبادی، چون بسیار مهم است به کل افغانستان و کل افغان ها.
افغان حکومت اجرای ریاست همدا روانونی دی وی خبر پانی لاری د سوری د غشتنی په خاطر د هلمند خلکو دروان پرلات ملاتړ اعلان کړو د جنگ پر شکیل غاړی یو ځل بیا د سولی او خبرو میسته د کښنستلو غږ وکړ. طالبانو لا هم تر لومړي مشهور ځواب وروسته تازه څه نه دی ویلي. په ګرش کې د پرلت د خیمې یو مخکښ عبدالملک همدرد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که خلک غواړي چې خوندي سي نو د دوی سره دي د راپورته سوي ږغ بدرګه وکړي.
نو بیا یې دا ښه وګڼله چې د لشکرګاه د ولسي حرکت د خیمې په ملاتړ باندې په ګرش کې هم خیمه ودري تر څو له دغه ادرس څخه د مشرانو سره د علماو سره د نورو ځوانانو سره خبرې وکړي او د سولې ږغ ته انعکاس ورکړي تر څو کوم خلکو چې موږ د جنگ ته ساتلی یا جنگ را باندې تپلی دی د هغه د جنگ څخه راووزو او د سولې او د امن څخه برخمن سو.
ویل کېږي د هلمند د ځوانانو د پیلسیو پرلات په ملاتړ په بلخ، بادغیس، خوست، زابل، بامیان، هرات، پکتیا او کندهار ولایتونو کې هم ورته اعتراضونه سوي دي او ځینو یې د پرلات په ډول خیمې درولي دي. د تاسون یاد اعتراضونه وروسته تر هغه رامنځته سوه چې د عمل د دوهمې نیټې په یوه ځانمرګي برید کې چې د لشکرګاه د لومړي حوزې د غازي محمد ایوب خان ورزشي لوبارته څیرمه وسوه او ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کندهار نه د ګرشک د ځوانانو تحسن خیمې ته یو شمېر راغلي ځوانان وایي د دې حرکت د پیل تر اوسه یوازې نوي ځوانان او پیغلې تر سترګو کېږي چې په هیڅ ډول کورنیو جګړو او جنجالونو کې لاس نه لري.
دا مخکې تر مخکې لا مردمی پروګرام دی. زه دې پروګرام ته نسبت و نورو ټولو پروګرامونو ته ډېر خوشبینه په دې باندې یم چې هغه سیاسي کړۍ چې هغه د سولې پروسه هڅه کوي چې د سبوتاژ سره مخ کړي دوی نه پرېږدي چې هغه په دې پروګرامونو کې اشتراک ورسره وکړي.
کتونکي وایي د دغه اعتراضونو پراخوالی او د هغو نه د عامو خلکو د قوي ملاتړ تر څنګ باید هڅه وسي چې ټولې خیمې او پرلتونه سره همغږې سي څو د یوه قوت په ډول د جنګ په ټولو غاړو فشار راولي چې سولې ته کښېني. محمد الاسفی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس په هم اسمت څاروان تقوا شو چې د قهوې یا کافی پاړه د یوې نوې څېړنې خبرې.
یو څېړنه چې د ساوت پاولو په هنتون څېړونکو کړي وایي چې د ورځې درې پیالې کافی یا قهوه د شریانونو د بندېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. دا څېړنه چې پایلې یې د امریکا د زړه د ناروغیو په خپرونه کې خپرې شوې پر څه باندې 4400 تنو شوې ده. د دې تحقیق په سلو کې 65 برخوالو ویلي چې دوی د ورځې لږ تر لږه 2 ځلې کافي څښله. په سلو کې 200 ویلي چې دوی د ورځې تر 3 ځلې زیاته کافي څښله. کومو کسانو چې کافي زیاته څښله نسبت هغو ته چې لږ کافي یې استعمالوله د شریانونو یا رګونو لږ کلسیم لرل. څېړونکي وایي چې دوی دا نه ده ثابته کړې چې څومره کافي د رګونو د بندېدو له مخنیوي سره مرسته کوي، خو یقینا چې کافي او د رګونو نه بندېدل له یو بل سره ارتباط لري. تر دې پخوا د څېړونکو همدې ډلې ویلي وو چې کافي د زړه د ناروغیو له درملنې سره مرسته کوي. کافی یا قهوه په نړۍ کې ډیره استعمالی شي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې د ورځې 2 میلیارد او 25 میلیونه پیالې کافي څښل کیږي. ویل کیږي چې کافی یو لس پیړې پخوا په ایتوپیا کې په تصادفي ډول کشف شو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زما احمد اکرم خپلواک د زابل ولایت څخه خبر درته کوم. اورورا د مور پکتیکا ولایت دی واځ خاپه ولسوالۍ کې نه تمبستا نه مکتبونه ستا نه روډونه ستا. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي او په ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي، بند لرو، یو شی نه لرو. سلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل پیغام پرې دم او سلامونه او نیکې هیلې مو ته وړاندې کوم. دا اوس چې کوم پرلت په هلمند کې مثلا وال شوی دی او دا کوم کسان د سولې په اقله خبرې کوي د دېو نه ډېر یو یو جهان مننه چیرې دا افغانان دي او دا رښتیا مسلمانان دي ځکه داسې کار کوي. خو بدبختانه په پښتو کې مونږ که وګورو زمونږ خویندې میندو ته مونږ مثلا غټې ترجیح ورکوو او خدای نه خواسته که چېرته مړی وشي په یو بل ځای کې دښمنۍ، نو چې کله ښځه ور ولېږي نو هغه ښځې ته ډېر احترام کوي او هغه مړی په خپل منځ کې بخي او بیا تر ورځ د قیامته مثلا بیا دښمني نه کوي. خو زه د طالبانو نه دا غوښتنه لرم چې تاسو ولې داسې کار وکړه چې تاسو ورته په جواب کې ویلې چې تاسو لاړ شئ مثلا د خارجیانو ته خبرې وکړئ. دا زمونږ کمزوري به نه وي د دې پرلت والی، زما چې څونه خپل نظر دی په مثلا دا په دې کې یو افغانیت دی او د ایمان دی. او زه به بیا هم دغه نه ووایم چې د دې نه زه مننه کوم، خو طالبانو وروڼه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا داسې موقع نه پیدا کېږي لکه دا کومه چې دا مه وژنئ، دا بی ځای خپل افغانان مه وژنئ، دا مسلمانان دي او تاسو هم مسلمانان به وایئ. خو د پردی مه منئ او وایي د پردی کټ د نیمو شپو دی، وروره راشئ د خپل وطن کې سوله وکړئ او کینئ چې کومې خبرې هغه برای راست ووایي چې دا دا غوښتنې دي، وروره مونږ ته دا امتیازات راکوي. نو بیا به مونږ وګورو چې په واقعیت کې زمونږ کوم ولسمشر چې دی یاره دا یې نه مني. نو داسې مه کوئ، زما دغه غوښتنه ده سوله وکړئ، سوله وکړئ او خدای دې مونږ تاسو ته افغانستان ته سوله راولي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. ستاسو څو پیغامونه مو واوریدل. وخت خبرونه دي. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء پاکستان لخوا د کندوز پر دشتارچی ولسوالۍ د برید غندل په دغه برید کې د وژل سوي طالب قمندانانو د کوټي شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي شي. د مشرانو جرګې لمړي مرستیال محمد علامه عزتیار نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر سبا ته د دې برید په غبرګون کې د احتجاج اعلان کړی دی. په تیرو 4 ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لوري د کونړ پر دنګام ولسوالۍ تر 600 ډیر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي دي. د شوسلوالو تیر ماښام په درزه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی دی چې د جوزجان د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي په خبره په خپله د شوسلوالو ته مرګ جبله وشتې ده. پاکستانی پولیس وایي یو ډله جرمن سیلانیانو چې ظاهراً د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د سفر پر مهال لار ورکه کړې وه د پراخ لټون په نتیجه کې وموندل سوه. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وسي. آیت الله علي خامنئی دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې د راپورونو له مخې دا ځل به هغه روسي میلیارډران په نښه سي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري.
دوستانو خبرونه ملاساتې رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. 19 پروګرامونو ته راځو. یو کله زر غونه ډراما وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لیا ته مباسي.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د نوي کال د پیل په ورځو کې ښوونکي عادلې په ټولګي کې داسې دعا کوله: الله تعالی دې دا نوی 1499 هجری شمسی کال د ټول وطن او وطنوالو لپاره د سولې او سوکالۍ کال وګرځوي. خوږو اوریدونکو، تاسې هم امین ووایئ. اوس به واورو چې د کلي ځوانان د څه لپاره راټول شوي دي.
سیدا په ځوانانو غږ وکړه، شور دې نه کوي چې په خبره سره پوه.
جمیل کوای والکانو، تاسو له غلي شئ چې د ځوانانو د شورا په کارونو سره وغږیږو.
کور مو ودان چې شور مو غلی کړه. خبره دا ده چې د نوي کال په ورځ ځوانانو د نیالګوی د کېنولو په اشر کې نام خدای ثواب وګاټه او ښه یې ځانونه ستړي کړل.
او جمیله، هغه کار خو وسو، نوی کار یاد کا چې اوس به څه کوو.
ګل ماما ده، ته خو مې تر داده پورې پرېږده، په نوي کارونو هم خبرې کوو.
دا دو مستانه بیا څنګه پاتڼو ګډاره روان دي؟
الکه موسا ګوله او خدای داد ګوله، دا بیا مو څه خبره جوړه کړې ده چې د خوشحالۍ نه پاتڼ او ګډا سر یې؟
خدای داد ګلیا، دا ځوانان داسې ښه په زور او زیر پوهې که ته وایې ښه چې داسې ښه یې په خبره سرونه خلاص یې.
موسا ګوله، ساده ګوله، ته مې مسکونډه پویوم. جمیله، داسې ده چې ما او موسا ګل ځکه د خوشحالۍ نه لاسونه او پښې غورځول چې زړه دې بدمشه، دوو خبرو ته ډېر خوشحاله وو.
کومو دوو خبرو ته؟
ګل محمد خانه، یوه خبره خو دا ده چې زړه دې بدمشه د ځوانانو شورا بیا راټوله شوه او د خیر په کارونو یې لاس پورې کړ.
یاره خدای دې ګلی، هغه بله خبره به دې اول ورته کړې وه ته وایې ښه؟ موسا ګل غوندې هوښیار نه.
خدای دادا، موسا ګل کومه خبره یادوي؟ اوس هغه بله خبره هم وکړه.
صحیح ده، هغه بله خبره خو دا ده چې زموږ او ستاسو په کلي کې د یوه ځوان بخت را بیداره شوی دی. زړه دې بدمشه، ډېر ښه ښه فکرونه یې په سر کې ورګرځي.
دا کوم ځوان دی؟ موږ ته د خپل فکر ووایي چې د ځوانانو په شورا کې عملي کړو.
جمیله، دا ځوان درخیم، زړه دې بدمشه، دا خړکای ځوان خو وینې؟ ته صبر چې دا ټنډه خو یو ځل ښکل کړم. زړه دې بدمشه، دا ځوان به اوس د خپل زړه خبره په خپله درته وکړي. وایه موسا ګله، بلای مه تر منځ کوه.
ځوانانو خبره دا ده ته وایې ښه؟ دا ستاسو موسا ګل چې دی په ویښه او خوبونو کې یوه کار ته ډېر ضرورېږي ته وایې ښه؟
کوم کار ته موسا ګله؟
هغه خو داسې ده چې که دا د کلي له کوڅو او شاوخوا نه د ښځلو ډیرانونه د ځوانانو په اشر پاک نه سي ته وایې ښه، له دې ښځلو مزلو به لویې بلاوې جوړې سي. دې ټول کلي ته به رقم رقم مرضونه راولي ته وایې ښه؟ که څنګه خدای داده.
نه ولې به کنه یم هیلې، خو دا خبره دې څنګه وکړه؟
دا مې ځکه وویل چې د تفریح زنګ دې وانورېده. هادې ټولې نجونې ووتلې، راځه چې تفریح وکړو.
هیلې ته لږه کښېنه، د یو کتاب خبره درسره شریکوم. ما لوستی، ډېر ښه تاثیر یې راباندې کړی دی.
وای ښه، ته وایې چې زما دې ورته تلوسه کړه.
په کتاب کې د تکړه او پلټونکو خلکو په اړه یو مطلب و چې ومې لوستو، له ما سره هم یوه نوې هیله پیدا کړه.
خو دا دې راته ووایه چې څه یې لیکلي وو؟
لیکلي وو چې کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره یو پلان جوړوي، چې زه به د کال تر اخره دا کارونه کوم.
هو رښتیا هم، که څوک یو ارمان ولري او هلې ځلې وکړي بیا یو ځای ته رسیږي.
هیلو، زما د زړه خبره دې وکړه. په دې کتاب کې هم همدا لیکلي وو چې په پرله پسې کوشش سره انسان ډېر څه یادولی او کولی شي.
فرزانې، که رښتیا درته ووایم، موږ او تاسو تنبلي کوو. که په ځان یو څه خواري تېره کړو او کوشش جاري وساتو، د دنیا له خلکو کم نه یو.
آفرین، بیا دې هم ګل خبره وکړه. خو سږ کال ما په کلکه ملا ورته تړلې چې د کال تر اخره به زه دا اوسنۍ فرزانه نه وم، یوه بله فرزانه به وم چې یو نوي څه به مې زده کړي وي.
ګوره نوې فرزانې، بخیلي به نه کوې، هیلې نه به نوې هیلې جوړوې.
هیلې دې هم ښه کوشش وکړي. وایم داسې هیلې به شي چې بڼکې به یې د موسا ګل ته اوس هم ښکلي وي.
ته ټوکې مه کوه، خو زه هم ذات یو پلان جوړوم او د دې کال تر اخره به خامخا ډېر څه زده کوم.
همداسې به کوو هیلو. انشاءالله زه خو به په دې نوي کال کې قرآن کریم ښه په تجوید زده کوم، بل به کمپیوټر هم ښه یادوم او بل به هم د انګلیسي په یادولو کې ډېر کوشش وکړم. او رښتیا یوه بله ضروري خبره.
بله کومه خبره؟
د صنف ټولو جنکو ته به ووایو چې یاره یوه دې په نوي کال کې یو مهم هدف ته ځان لپاره وټاکي او زړونه دې ورسره وتړي. انشاءالله چې کامیابې به شي. ترور بیبی نن خو ډیره خوشاله ښکاري.
مادام د معاونۍ ځای دې نه پیسي پرښتیا د تعلیم والایې. و زه نن ډیره خوشحاله یم چې معلمه صاحب عادله هم د ښځو د شورا دفتر ته راغلې ده.
کور دې ودان ترور بیبي، الا دې په ایمان خوشحاله که.
امین د دې خوږې دعا دې جار سم له ټولو مسلمانانو سره.
ترور بیبي، معلمه عادله ته خو زه هم خوشحاله یم. زمون خو معلمه ده، ډېر څه مو ترې زده کړي دي. خو وی نه ویل چې ډېره موده وروسته څنګه د شورا دفتر ته راغلې ده.
ختیجې، یو عرض مې راوړی. ما وی چې ترور بیبي به لږ مرسته راسره وکړي.
وایې په غبرګو لیمو مرسته به ولې نه کوو؟ خو ده مې په خبره وپوهوه چې د څه شي مرسته وکړو.
ترور بیبي، د سواد زده کړې په کورس کې شاګردانو رایاده کړه چې د مولوي صاحب لور زینبی هم مکتب لوسته او هم دینی سبقونه.
زینب خود چه خبره؟ دو ټول انجونو او خوزو د پیکی گل ده، دیره پو او خیاره ده.
همداسی ده، زما شاگردانو ما ته وویل چې که زینب د کزو د سواز دکلی پا کورس که د دینی علومو معلمه شی، خیزی اونجونی با دیر چه ترزده که.
وایم د زینب لپاره خو با مونگ طول خپل وست کهو. معلم صاحب عدلی، ته بیا غم اوسه، دا خبره مې ډینګه په زړه پورې وتړله. وپوهې دې؟
ښه ده چې ترورې بېتا دې نه شو.
یاره معلم صاحب عدلی، د زینب د پوهې په برکت به شاګردانې په ډېرو شیانو وپوهېږي. اول خو ښه دی چې ستاسو په کورس کې ورته وظیفه پیدا شي. کار ته ونه شوه؟ زه به هم په خپل مکتب کې ورته کوشش وکړم چې د دیني علومو معلمه شي.
وایم په خوله دې برکت شه معاونې صاحب نفیسې، دیوه چې هر زندګي دې د وي رڼا خپروي.
انتا زینبه ما ته ډېره بختوره ښکاري. نه مو خدای دې وي د خپلې پوهې له برکته هر چېرته ورته کار پیدا کیږي.
خدیجې ته ښه وایې. ښځینه دیني ښوونکې به په زده کوونکو نجونو او د کلي ولس په ټولو مېرمنو ډېر ښه اثر ولري. هغه ځکه چې په دین کې د ښځو او سړیو د حقوقو ډېرې لارې او طریقې شته چې زموږ خلک نه دي پې خبر.
یار شفیقې، نام خدای دې سکل کو فصلونه ډېر ښکلي دي.
د اسلام پلاره، خدای دې له بده سترګو وساتي، د سړي د زړه پکې خوشاله شي.
زه خو یم کورې ودان موساګرم سکل د قانانو سره ډېره خواري کوله. خدای شته ښځه د اتیت خونه پیدا کړي و.
اوهو، او موساګل دې یاد که هغه د بارې په شا دی او لاسونه یې په دوه نیولي دي.
ته صبر چې غږ پرې وکړم.
موساګله، او موساګله،
خانصاحب
دی خو راشه چې په کار نه دی. خو راشه
وایم د سترګو په رب کې به درسم. ته وایې که
ورورو راځه چې بار دې په شا دی ونه غورځېږي. ورورو راځه.
خانصاحب دا دې در ورسېدم.
موساګله ستړی مې شي.
ته صبر چې دا د نیالګیو بار کېدم، بیا به ځواب درکړم. جنتی سی ده اسلام موری، خدای ده ده کل لماسی و چیخته نکته وای که.
آمین
آمین. موسا گلا ستره هم وی خلاصونه دی پا دعا نیولی و چه دی ویل؟
که ده سوال دان هان سب کرده و تو وای که بیا به می زواب ور کرده و ده شر میگم.
یاره موسا گلا خزماتی وای ده چه شی دعا نیکوله؟
خان صاحب، مولای صاحب می اوریدلی چه دنیالگویو کرل صدقه ده. سبای حبول سبا ده کلی زوانان اشار کوی، ده کلی کچه پاکی توای خواه. ما دنیالگی واخیستل، ماوی نوای کال ده دابم پوزین زهینو که کی نو.
دنیالگی صدقه ده قبول شا، خود دو خبره ده و نکره چه ده چل پاره ده کولا.
خان صاحب، اصلا دو مور نشرمیگم توای که.
موسا گلا مشرمیگه، از خودی ده مور پزایم.
وو آغاز خو تمی ده سنم گلا ده پزایی توای که. دست ده چه مور می پزر پوری مرکر اتا کردی.
وای
تو چه وای والا که.
وو خان صاحب، اصلا خبره داده چه اگوی دیر والوار غواری ما خدای پاک ته دعا وکړه چې دا دنیا لګو صدقه می قبول کړي ته وای کا او زر پوری می په نصیب سی.
امین امین خدای دې وکړي.
خیر میشه خان صاحب، اې داس لموري تم دعا را ته وکړه کنه ته وای کا که دوار خدا قبول اکڑا یو خیسته شال مدر تا واخلم
یارا موسا گولا
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت نو په خیر د یو کلی زرغګونه د خبرونې ژوندۍ بحث ته خراغلی کوربه موزه محمد حدیث پردی سیم په تخنیکی چارو کې کاکړ را سره همکاري کوي خبرونه درته د 15 لسدقو لپاره ز وړاندې کوم ملمه هم را سره په سټډیو کې شته ده د خبرونې نننې موضوع مو دا ده چې لکه څنګه چې د کال لومړی میاشت په دغه کال لپاره واتمن تاسو پلانونه لرئ چې دغه کال باید څنګه تیر کړئ کوم پروګرامونه لرئ کیدای شي د خپل پروګرامونو په رابطه له موږ سره خپل پروګرامونه شریک کړئ او په بحث کې مو قدرمن استاد اسماعیل روشنګر ته بلنه ورکړي چې موږ بلنه منلې استاد خبرونه ته خراغلې
ژوندۍ اوسې خیر اوسې
استاد لکه څنګه چې پیل کې مو یو څه اشاره وکړه د کال چې کله کال نوې کیږي طبعا یو تعداد ډیر خلک شته دي چې وایي د کال لپاره پلان جوړوي چې دغه کال په اوایلو کې به څه کوي په منځ کې به څه کوي اخر کې کوم ځای ته به کوم موخه به ترلاسه کوي کېدای شي په پیل کې دا راته وایي چې څنګه کېدای شي چې یو ځوان هغه کوم پلانونه چې لري هغه ته ورسیږي او کوم عملی لارې دي چې کېدای شي هغه طرحه کې او بالاخره د کال په جریان کې او د کال په اخر کې خپل هدف ته ورسیږي مهرباني
ژوندۍ اوسې ډېر خوشاله شوم چې په دغه وخت کې دغه موضوع ډېر مهم ده مونږ ټولو ته ټول افغانان ته مهم ده چې باید یو کلن پلان باید ولري یو کلن پلان عمومي ژوند کې پر ډیر مهم ده یعنی مثلا د پلان تعریف هم دغه دی چې د موخو منظم او لن محل منځ محل او اوږد محل هدف ته رسیدل دغه ته پلان مونږ وایو او په ټول ژوند کې پلان ډیر اهمیت لري کوم مونږ کوو ګورو مثلا نړۍ ته ولې جاپان ډیر پرمختګ کړی ولې مثلا امریکا ډیر پرمختګ کړی ولې مثلا استرالیا یا مثلا آلمان انګلستان پرمختګ کړی دغه مملکتونه واقعا پلان لري که مونږ ټول افغانان پلان ولرو او د پلان پر بنسټ خپل کارونه خپل چارې سرته ورسوو کولای شو ډیر لاسته راوړنې ولرو په همدغه خاطر یو کلن پلان مهم دی چې هر ځوان که شاګرد وي که تحصیل کوي که کار کوي که تجارت کوي که معلم دی که طبیب دی که روشنفکر دی که تحصیل کرده دی که ژورنالیست دی ورته پلان ډیر مهم دی اوس په مدیریت
بله استاد وبخښه تاسو خبرې مې قطع کړې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې پلان مهم دی اما په دې رابطه وایي چې ځینې کسان شته دي چې کوم پلان چې دوی جوړوي بیا کله چې کوم مطلوبی نتیجې ته نه رسیږي په یو شکل ناهیلي کیږي دغه پلان خپل باید څنګه طرح شي چې ترڅو وکړی شي خپل ټاکلي هدفونو ته ورسیږي
اصلا پلان خو یو آرمانی هدف دی ټول باید دغه هدف باید ترسیم کی او شاید اوس مونږ ډیر اشخاص په نړۍ کې پیژنو شاید خپل پلانونه جوړ کړی وي او شکست خوړلې وي اما باید ناامید نسی مثلا تاسو بیل گیتس ګوري بیل گیتس د مور نه یا د پلار نه سرمایه دار نړۍ ته نه درغلی اما دا ډیر تلاش وکړل برنامه طرح کړل او په همدغه اساس هغه یو هغه ته مینې سرمایه دار شو په نړۍ کې یا مثلا تاسو ګورئ ډیر نړیوال او مشهور بوکسر مثلا محمد علي کلی دی تاسو پیژنئ او ټول د مونږ وطنوال پیژنئ محمد علي کلی محمد علي کلی ډیر شکستونه یې خوړلی اما بیا هم هغه ناامیده نه ده شوی او بیرته خپل هغه برنامې ته خپل پلانو ته ژمن شوی او خپل پلانونه یې عملي کړی پنده خاطر هر سړی چې خپل برنامه یو کلن وي که د یو هفته یو میاشت وي د وګد مهال 15 کلن وي دغه پلانونه چې طرح کوي اهداف ورته تعینوي کولی شي چې مثلا کوم اړخو کې چې مثلا شکست سره مخامخ کیږي هغې ته باید نوې تګلاره طرح سي.
بله استاد، اجازه راکړئ تاسو ته بیرته راګرځم. اوریدونکو بلې عنایت را سره په تماس کې دی، زموږ اوریدونکی سلام، ستړي مه شي، خبرونه ته خراغ لی.
مننه پردې صاحب، سلامونه هني کې هیرې ګورونه تا ته او ګران میلمه ته او متخنیک کرامین کاکړ ته د رادیو تر څنګ ناستو نازول او میناناک اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای.
مننه که عنایت ورور خبرونه ته خراغ لی، مهرباني وکړه. اتمن د کال لپاره د پلان لري، پلان به ډیر وګدم وی، خو کله شي هغه مهم ټکی را سره شریک کی چې څو غواړي او څنګه غواړي خپل هدف ته ورسیږي.
مننه پردیس صاحب، واقعا ډیره خالصه موضوع ته اشاره کړې. والا پلان نو کومډی دی کنه، نو څو مهم ټکی چې زبر په دې کال کې باید ځخ درسونه ته باید مخه کړم، درسونه باید وایم او هم دې سره باید قرآن کریم زده کړم او خخ درسونه ته هغه وکړم.
بله، او دا پلانونه خو به ډیر ارمانی نه، یعنی داس خو به نه وي چې یعنی فکر کوي چې دغه سیدی وشي، اما د عملی کېدو لپاره څه عملی کېدو لپاره د مرتکار کړی فکر دی ورته کړی چې څنګه باید ترلاسه شي.
او بالکل پکې مور تک کړای دی، دا څه کار نه دی. ان شاء الله تعالی موږ درسونه باید وایو کنه، د قران کریم دا کړه باید وکړو، ټولې وادوال نه نه چې باید درسونه دی وای، استاد احترام دی وکړي او همدا سان استاد به په شاګردانو شپکت وکړي. هم دا نه نظر می و مننه نور مو د
ښه پرمنه مننه
ډیره مننه یو کی تر بیا راته پرشه چری. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. یو بل اوریدونکو هم درو سلام، سړی مشه لکم زینه متماس نیولای خل دوی سره مو اړیکه پرې شو. اوریدونکو کله چې موږ سره تماس نیسئ، یو ښه موقعیت انتخاب کړئ ترڅو مو آواز په سم شکل ولرو او ستاسو اړیکه له موږ سره ټینګه شي. سلام، ستړي مشې، له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ بله مهرباني وکړئ، خبرونه ته خراغ لی.
حبیب الرحمن هم د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ښکلي تنګي.
حبیب الرحمن ورور، خراغ لی خبرونې ته مهرباني وکړه. د خبرونې د موضوع په اړه او درته وایي چې د کال لپاره پلان لري، څه پلان لري او کدی شي هغه لوی ټکی را سره شریک کړئ. مهرباني
استاد، هر انسان چې دی باید په خپل ژوند کې په خپل عمر دائم د کال د پاره، خصوصا حتی باید د هر ورځې د پاره، د هر لحظه د پاره باید پلان ولري، ځکه هر انسان چې خپل زندګۍ د ژوند لپاره پلان ونه لري هغه زندگی نیمګړې ده.
او فکر کوي که څوک پلان ونه لري هغه د په ژوند کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او یا کوم هدفونه چې لري هغې ته ورسیږي.
هیڅ شی بدون د پلان نه کی، ځکه پښتو کې متل دی تصمیم د بری لومړی شرط دی، چې په هر شي کې تصمیم نه وي او پلان نه وي هیڅ کیدونکی نه دی.
نو بیا ولې
د ورځې د پوره، د میاشتې د پوره، د کال د پوره باید سره پلان ولري چې په دغو ورځو په دغو تاریخ به څنګه وکړم، نن کار لټېږم، څنګه به وکړم، کوم کارونه به مخه بیام، درس به ووایم، تعلیم به کړم او د کور کارونه به کړم او دوکانداري به کړم، هر سړی به خپل کال کې یو پلان ولري.
بیا چې دومره مهمه ده، نو ولې فکر کوئ دلیل په څه ګورئ چې شته دی اوس هم یو تعداد خلک چې هغوی اصلا دغې مسئلې ته اهمیت نه ورکوي او وایي اما په عملي کېدو کې بیا یو څه ورو مخته ځي، دلیل په څه ګورئ تاسو؟
استاد، هر هغه څوک چې دی په خپلو ژوند کې دی پلان نه لري، د دوی زندګي ډېره خرابه ده، په کور کې مشکلات دي، د ورونو سه، د خوندو سه، په کلي کور کې، ځکه دا داسې بې مفهومه ګرځي. نو هر سړی چې پلان لري هغه به دائم کامیاب وي، هغه به د ښې ژوند، د ښې زندګۍ چښتن وي، آخرت به هم ښه وي، دنیا به هم ښه وي.
بله، ډېره مننه حبیب الرحمنو چې د وردګو ولایت څخه له موږ سره تماس نیولی. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به استاد ته اجازه ورکړو چې خپل بحث ادامه ورکړي. بله سلام، ستړي مه شئ.
سلام احترامات تقدیمه پرده صاحب تا ته ویته تخنیکی هم کاران تا د افغانانو ټول ګورم او ریډون کو خدای دې چې دا نوې پرلې خطو را په خوشحالي په افغانانو په یتیمانو په کندو باندې په خیر سلامتی سره تیر شي.
وعلیکم السلام. مهرباني، نوم مراته وای او کدی شي خپل پلان چې دغه د کال لپاره لری هغه اومده ټکی له موږ سره شریک کړي.
ز زه محمد ناصر یم له کاپیسانه تاسو سره مالیک نیولې ده پردی صاحب وخت غرور دا خبره غوته کړله چې یو څوک فلان ونه لري هغه هیڅ کالف کارم په مخ نشي وړی بیا هم که دغه فلان کې ته ناکام راځي زه به یو څه پورې اضافه کړم که دغه فلان کې ته ناکام راځي نو دا داسې نه وه چې ولا دا خو ما فلان تړلې و په دې کار کې ناکامه راغلم نور دا کار نه کوم یا فلان نه تړلم همداسې تقدیري همداسې ځم بالکل هر څه الله پاک کوي موږ تاسې مسلمانان یاستو او الله ته ایمان لرو نو بی فلانه کار کول داسې یو معنا ورکوي که سیند پسې بې ګودره ګډېږي او تا کته ځان دې الله وکړو یا نور ختم شو نه نو باید هر کار کې کار کې نه بلکې چې هغه د یوې ورځې د فارم په کار کې باید فلان ولرې چې زه نن څه وکړم بېګا ته څه وکړم سبا ته زه څه وکړم.
بله ډېره مننه کوم محمد ناصر له کاپیسا نه چې له موږ سره هم تماس نیولی و. استاد اورېدونکو هم خپل نظریات شریک کړه. دې پوښتنې ته راتلم تاسو خبرې وقت شوي اصلا دغه دی پلان چې کله یو ځوان پلان نیسی او هدف ځان ته ټاکي دغه لپاره د نور یعنی هدف می داده چې څه باید وکړي چې بالاخره د هدف دومره هم لوړ نه وي چې هغه ته ونه رسیږي او په یو شکل د دې لامل شي چې بې پاینده کې نا امید وي او یعنی دې مسایل ته دومره اهمیت ورنکړي. مهرباني
مونږ په مدیریت کې یو اصل لرو سمارت په نامه یعنی زه یو دوه ټکي درته اشاره کوم یو تی ده آر ده او ای ده یعنی هر پلان باید اول مونږ پلان ته باید دسترسی ولرو تر څو چې پلان ته دسترسی ونه لرو نشو کولی خپل موخ ته ورسیږو. دا یو دوم پلان باید واقعي د آرمان پر بنسټ یعنی ټول پلان باید آرمانی نه وي باید پلان واقعي یعنی مونږ باید پلان ته ورسیږو هغه شی چې مونږ تعینو مثلا په یو ورځ کې کوم کارونه باید وکړو یا یو کال کې کوم کارونه باید وکړو یا مثلا یو میاشت کې کوم کارونه باید اجرا کړو په همدغه خاطر باید پلان واقعي وي پلان د واقعیت پر اساس د روښنایي په اساس باید جوړ شي او بل مسله تایم ټیبل هر پلان باید تایم ټیبل لري مثلا که تایم ټیبل لري مونږ پلان طرح کو چې مونږ غواړو مثلا رئیس جمهور سو دا کار شاید عملی نیسی که پلان ولرو برنامه ولرو مونږ مثلا خپل تعلیمات تحصیلات دکترا یا مونږ ډیر ټولن ته خدمت وکړو کولیش هغه آرمانی اهداف ته هم ورسیږو تر څو چې دغه درې ټکي مې اشاره وکړل مثلا پلان باید سمارت وي یعنی ای پلان ته مونږ د سرسای ولرو پلان ریالیستیک واقعي وي او تایم ټیبل لري یعنی ماده زمانی ولري
بله او تاسو
دغه شرطونه چې مراد سي ار سړی چې په پلان کې مثلا ناکام کیږي برته کولی شي خپل پلان ته ورسیږي او اهداف ته نږدې شي.
استاد تاسو په پانتون کې تدریس کوئ او څومره ارزونې مو حالات چې ګورئ څومره افغان ځوانان رښتیا هم لکه څومره چې ویل کیږي او لکه څنګه چې اوریدونکو تاسو په کافی وضاحت ورک چې پلان مهم ده دوی څومره پلان لري رښتیا هم او مشخصا دغه دی کال په رابطه په دې رابطه کې لیش خپل نظر سره شي
دې ته به عمومي ځواب ورکوم زه خو دغه ټول نه معلومات لرو مونږ ټول یعنی فکر کوم شاید یو 10% اشخاص پلان ولري یعنی 90% پلان لري دا چې په ذهن کې پلان وي هغه پلان نه دی یعنی 90% افغانان خپل کارونه به پلان مختبی په همدغه خاطر مونږ شاته یو
او دلیل ولی
یعنی فکر کوم دغه فرهنګ په زمونږ ټولنه کې تر اوسه پلی شوی نه دی او دمونږ د یعنی تحصیل سټه ټیټه ده فقر دی زمونږ په ټولنه کې آگاهی دلته ډیر ټیټه ده په همدغه خاطر شاید پلان هم جوړ نشي یعنی اوس مثلا پلان د مدیریت یو اصل دی هر مدیر چې مثلا خپل کارونه مختبیایي باید پلان ولري اوس دغه موضوع چې تاسو کړی دا ډیر مهم دی تنها پلان د مدیر یو وظیفه نه ده اوس نوې تیوري مثلا نوري صاحب چې مطرح کړی په خپل کتاب کې د ځان مدیریت او مشرۍ اوس اصلا د پلان برنامه تصمیم دا ټول د مدیر وظیفه ده اما اوس دا موضوع ته نوې اشاره کړی مثلا د ځان پلانول دا ډیر مهم دی
او بل استاد دغه مسلې پورې مربوط فکر نه کوي چې یو دلیل دا هم کېدای شي دغه اعتماد په نفس او په ځان نه باور دا هم د دې لامل کېږي چې یو تعداد ځوانان دوی اصلا په دې وای به چې زه نشم کولای، نو ضرورت څه ده چې باید یو پلان دی وي او دام یو عمده دلیل نشي کېدی؟
ډېر مهم ټکی ته اشاره تاسو وکړل، اعتماد به نفس ډېر مهم دی. یعنی تر څو چې یو شخص اعتماد به نفس ونه لري اصلا هیچ کارونه مخته نه ځي. تر څو چې شخص اعتماد به نفس ونه لري، یعنی خپل ځان باندې باور ونه لري، نشي خپل کار تر سره ورسوي. یعنی اول شرط هم دغه دی چې یو سړی پلان جوړوي باید اعتماد به نفس ولري.
او یو بل ستونزه، بله یو بل ستونزه استاد، تاسو هم لیدلی وي اکثره ځوانان شته دي چې دوی پلان لري خو تبن چې د هدف او د پلان عملی کول او هدف ترلاسه کول دا ډیر زیاره مغواړي، انسان باید کوشش وکړي. نو فکر نه کوي چې په یو تعداد مواردو کې دام یو ستونزه ده چې پلان جوړ شي، هدف وټاکل شي، اما به زحمت نه وستل کی، یعنی متداومه زحمت.
بخي صحیح ده، هر پلان چې جوړیږي طبیعي ده چې باید یو سړی هغه ته زیار وبس چې ورسیږي. یعنی مثلا د پلان او هدف ترمنځ ډیره فاصله وي. هر سړی چې پلان جوړوي خپل شخصي ژوند کې، که مثلا مدیریت کې،
بله
د پلان او هدف پورې ډیره فاصله وي.
بله،
او دغه پلان ته باید زیار وبس.
بله استاد، بحث ډیر موارد شته چې خبرې وشي، اما وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ډیره مننه کوم چې تشریف مو راوړ. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم. تر په زندگی کې د پلان موجودیت لکه څنګه چې استاد اشاره وکړه ډیر مهم ده د بریا لپاره. نو په دې هیله چې موږ تاسو ټول هم دغه اصل ته پام وکړو، تر بیا هم په پاک او مهربانه څښتن تلاش پرم. د خدای پامه.